کاغذ رادیو آشنا رادیو آشنا
صدای امریکا
امریکا را غشنا رادیو قدر من او معزز اوریدونکو السلام علیکم نن د جمعې ورځ ده د 1400 کال د 10 میاشتې 9 نیټه ده چې د 2015 کال د جولای د میاشتې 11 نیټه کیږي زه حسی پلکوزی تاسو ته د دې ساعت ورستۍ خبری خبرونه وړاندې کوم په پیل کې پام کړئ د دې ساعت مهم خبرونو سرټکو ته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی دانیل فیلډمن وای چې امریکا د ملا عمر په مړینه خبر نه وه استرالیایي څارنوالان وایي چې دوی مطمئن دي چې د ریونیون په وچه کې د الوتکې پیدا سوې ټوټه د ام اچ 320 مالیزي الوتکې ټوټه ده او چین دغه هیواد د حاکم کمونیست ګوند یو لوړ پوړي نظامي مشر د رشوت په تور نیولی او محاکمه کوي قدرمنو اوریدونکو زموږ په دې خبرونه کې به د افغانستان سیمه او نړۍ پاک له تازه خبرونه واوري او وروسته به هم مرکې او رپورټونه واوري ورپسې د اشنایانو د ادبي ډیری پروګرام دی او پروګرام په سبسیو باندې تاسو ته وړاندې کیږي تاسو کولی شئ خپل نظریات او پوښتنې پر فیسبوک زموږ سره شریک کړئ اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونه ته د ملا عمر د مړینې د اعلان وروسته طالبان سر دنن د نوي مشرتابه سره خپلو فعالیتونو ته ادامه ورکوي طالبانو ملا اختر محمد منصور چې د ملا عمر معاون و د دې ډلې د نوي مشر په توګه ټاکلی دی طالبانو په بیانیه کې د ملا عمر مرګ تایید کړی دی خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي طالبانو یو ویان قاری یوسف احمدی مطبوعاتو ته په یو استول سیو بیان کې ویلي دي چې طالبانو د واکمنۍ په مهال د افغانستان د محاکمو رئیس مولوی حیات الله خونزاده او د مولوی جلال الدین حقانی زوی سراج الدین حقانی د طالبانو د نوي مشر د مرستیالانو په توګه ټاکل سوی دي امریکا د 2001 کال د تورسي بریدونو وروسته د ملا عمر پر سر $10 میلیون انعام شوی و ملا عمر د طالبان روحاني مشر او قومندان وو او د یوې لسیزې نه زیاته موده د دغې ډلې مشري وکړه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما ځانګړي استازي دانیل فیلډمن وای استازی دانیل فیلډمن وای طالبانو د ملا عمر اخون د مړینې خبر پټ ساتلی وو او امریکا هم څو ورځې وړاندې د هغه د مړینې په باب باوري معلومات ترلاسه کړل دانیل فیلډمن اسلام آباد او کابل ته د سفر په ترڅ کې نن د امریکا په سفارت کې د خبریالانو یوې ډلې سره د خبرو په وخت کې وویل چې امریکایي چارواکي هم د مخه د ملا عمر د مړینې نه خبر نه و دغه امریکایي چارواکي وویل چې دا سفر د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د جمهور رئیس د ځانګړي استازي په توګه وروستی سفر دی هغه وویل چې بیرته خصوصي سکتور ته د کار لپاره ورستلیږي ټاکري فیلډمن هیله څرګنده کړه چې طالبان به د رامنځته سوي فرصت څخه ګټه پورته کړي او د افغانستان د جمهور رئیس د سولې بلنه به ومني د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس د می په میاشت کې جنرال جوزف ډنفرد د پوز د لوی درستیز څوکۍ ته نومولی و اوس د امریکا سنا د هغه ټاکنه د رایو په اتفاق تایید کړه جنرال ډنفرد 95 کلن دی او اوس د امریکا د سمندري ځواکونو قومندان دی هغه به د جنرال مارټن ډیمسي پر ځای په د لوی درستیز په توګه د دندې چې هغه د لوی درستیز په توګه د دندې د نوروسه تقاعد کوي وټاکل سي د مې د میاشتې په 15 کله چې جمهور رئیس اوباما هغه د لوی درستیز څوکۍ ته ونومو ویل چې جنرال ډنفورد د پوځ یو پیاوړی منصبدار دی او هغه یو نوښتګر او ستراتیجیست دی په متحده ایالاتو کې د پوځ لوی درستیز جمهور رئیس او د دفاع وزیر ته د یو لوړ پوړي پوځي سلاکار په توګه دنده ترسره کوي دا څوکۍ په مستقیمه توګه عملیاتي صلاحیت نه لري حکومت د لوی درستیز څخه هدایت اخلي او بیا امر صادروي دا څوکۍ د جګړې او سولې اړوند موضوعګانو باندې ستر نفوذ لري او لوی درستیز ته د پوځ د وسلوالو ځواکونو د عامه سمبول په سترګه کتل کیږي جنرال ډنفورد د 2013 کال فبروري څخه د 2014 کال تر اګست پورې په افغانستان کې د ناټو او ایساف ځواکونو د قومندان په توګه دنده ترسره کړې ده په افغانستان کې د ډنفورد د قومندانۍ پوراخ په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو زیات شمیر له هغه هیواد څخه وتل او امنیتي مسؤلیتونه هم افغان ځواکونو ته وسپارل شو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د واشنگتن د سټډیو نه د سیمه نړۍ خبرونه ته د مورکو استرالی څارنوالان وایي چې دوی مطمئن دي چې د ریونین په ټاپو کې د الوتکې پیدا شوې ټوټه د ایم ایچ 320 ماليزیا الوتکې ټوټه ده چې د 2014 کال د مارچ په میاشت کې د 290 کسانو سره ترې تم شو. د استرالیا د ترانسپورت د بیرو د مسؤلیت بیرو نن د جمعې پورې خبري اعلان ته ویل چې چارواکي به په راتلونکو څو ساعتونو کې د الوتکې د پیدا سوي ټوټې د ماینې نتایج اعلان کړي. مخکې له دې نه چې فرانسې ته سفر وکړي چې په روانو پلټونو کې برخه واخلي، د ماليزیا د هوایي چلند مشر ازرالدین عبدالرحمن د پیدا سوي ټوټې د اهمیت په اړه خبري وکړي. هغه داسې ویل:
This is the most credible lead that we have to date.
دا تر اوسه پورې تر ټولو معتبر شواهد او مدارک دي چې د ورکی سوي الوتکې پاکله تر لاسه سوي دي. د الوتکې ټوټې د مدګاسکر په ختیځ کې د یونین د ټاپو په ساحلي سیمه کې د چهارشنبه پورز پیدا شوې. د استرالیا د لومړي وزیر مرستیال وارن ټرس داسې وایي:
دا
چې د الوتکې ټوټه د ریونین په وچه کې یا د مدګاسکر په سیمه کې پیدا شوې ده، زموږ د اوبو د موجونو د هغې محاسبې سره سم سرخوري چې په دې تړاو مو کړې وه. ښاغلی ټراس وایي چې استرالیا به په تشخیص شوې سیمه کې د ماليزیا په ورکې سوې الوتکې پسې لټون ته ادامه ورکړي. یو اتلس میاشتنی فلسطینی ماشوم هغه مهال په یو کور کې وژل شوی دی چې نن د جمعې په ورځ پکښې اور ولګېدی. اسرائیلي پولیس وایي چې اور یهودي افراطیانو لګولی دی. چارواکي وایي چې پیښه د دوما په کلي کې رامنځته شوې ده او د ماشوم خپلوان هم په اور کې سوځېدلي دي. اسرائیلي پولیس وایي چې په برید کوونکو پسې لټون پیل کړی دی. هغوی د تیښتې نه مخکې پر یو دیوال باندې په یهودي ژبه لیکنه کړې وه. اسرائیلو دا برید غندلی دی خو فلسطینی چارواکي پر اسرائیلو تور لګوي چې د پیښې مسؤلیت لري. د چین د دغه هیواد د حاکم کمونیست ګوند څخه 23 کلن پوځي مشر ګیو باکس یونګ شړلی دی. هغه د پوځیانو د ډلې نه یو له تر ټولو لوړ پوړي چارواکی دی چې د ولسمشر ژی جی پینګ د اداري فساد مبارزې په لړ کې ګوښه کیږي. ټاکل شوی چې هغه به د کمونیست ګوند په محکمه کې محاکمه شي او ښایي د بند سزا پر راوخیږي. ګیو باندې دا تور دی چې د پوځي طرفیګانو د ورکولو په بدل کې به یې د خلکو نه رشوتونه اخیستل. یو کوریا الاصله کاناډایي سوي مبلغ چې د جنوري د میاشتې رئیس په شمالي کوریا کې په بند کې دی اعتراف یې کړی دی چې د شمالي کوریا پر ضد یې تخریبي اعمالو توطیه جوړوله. د پیونګیان خبري اژانس د پنجشنبې په ورځ رپورټ ورکوي چې ریورن هیو سولیم چې په تورنټو کې د یوې کلیسا پادري دی په یو خبري کانفرانس کې دا منلې ده چې د شمالي کوریا پر ضد یې توطیه جوړوله او غوښتل یې چې په شمالي کوریا کې یو مذهبي نظام تأسیس کړي. د امریکا د وحشي حیواناتو د ساتلو اداره وایي چې د هغه زمري د وژل کېدو په هکله پلټنې کوي چې د روانې میاشتې په پیل کې په زیمبابوې کې د یو امریکایي ډاکټر لخوا ښکار شوی او وژل شوی دی. امریکایي ډاکټر اوس پټ دی. د امریکا د وحشي حیواناتو د ساتنې ادارې پرون د پنجشنبې په ورځ په ټویټر کې ولیکل چې په دې هکله تحقیقات پیل شوي دي او تر اوسه پورې په دې نه دي توانېدلي چې د امریکایي ډاکټر والټر پامر سره خبرې وکړي. ډاکټر پامر د امریکا د منیسوټا په ایالت کې د غاښو کلینیک لري او څو ورځې مخکې یې مطبوعاتو ته ویلي وه چې هغه د سیسل په نامه د زمري د وژلو وروسته سخت پښیمانه دي. د ښکار نړیوالې ډلې ویلي دي چې دوی د روانو تحقیقاتو ملاتړ کوي او دا چې د ډاکټر پامر جواز یې چې ښکار وکړي لغوه کړی دی. سپینې ماڼۍ هم د پنجشنبې په ورځ ویل چې پر هغې عریضې باندې اوس غور کوي چې یو له کسانو لاسلیک کړی ده او پکښې د ډاکټر پامر نه د تحقیقاتو غوښتنه شوې ده. دغه راز د امریکا د متحده ایالاتو اقتصاد د سږ کال د اپریل نه د جون تر میاشتې پورې 2.3% ثابت پرمختګ کړی. د تجارت وزارت پرون د پنجشنبې په ورځ رپورټ ورکوي چې هغوی ویل چې د کال په دویمه روبه کې د مستهلکینو په لګښتونو او په صادراتو کې زیاتوالی د نړۍ دغه تر ټولو ستر اقتصاد پر مخ بیولی دی. امریکایي اقتصاد پوهان د کال په دویمه نیمایي کې د دې هیواد د نور اقتصادي ودې په تمه دي چې احتمالا 3% به وي. هغوی فکر کوي چې د مستهلکینو لګښتونه به په داسې حال کې نور هم پسې زیات شي چې کار فرمایان د زیاتو کارګرانو استخدامولو ته دوام ورکوي.